په پیښور کې د سحر 10 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دویمه غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او 19 پروګرام ستونزې او سرکار دروړو. خبرونه د منور شان اور.
اول د خبرونو سرټکی د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو نه عملي کېدلو پر ضد یې شروع کړي نن له پیښور نه اسلام آباد ته روانېږي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې لار غوره کړي. او نن په ترکیه کې د هغه ازبکستان مقدمه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې یې په قتل عام کې تورن شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. نن په دویمه ورځ به د قبایلي سیمو اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون له مرکز اسلامي بیا شروع کیږي. د جماعت اسلامي مشران وایي چې په جی ټي روډ باندې خیبر پښتونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې له دمې کولو وروسته په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیږي او هلته به په ډی چوک کې مظاهره کوي. پرون په اول ورځ د لاریون یا لانګ مارچ د خیبر ایجنسۍ له باب خیبر نه شروع شو چې په وړمبي پړاو کې د پیښور او نوخار ترمنځ د یادګوند دفتر مرکز اسلامي ته ورسېده. هلته مظاهرینو ته په وینا کې د جماعت اسلامي مشرانو وویل چې وفاقي حکومت د قبایلي ولس ته ټول انساني قانوني او آئینی حقونه ورکړي او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل د نور نه ځنډوي. د یادونه ده چې د پاکستان د ریاستونو او سرحداتو وزیر عبدالقادر بلوچ د تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډه ته ویل چې په فاټا کې نافذ اف سی آر قانون به په یو اونۍ کې ختم کړل شي او د 2013 کال په عام انتخاباتو کې به قبایلي سیمو ته د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې سیټونه ورکول کیږي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت جوبل کړي چې حالات یې د اندېښنې وړ بلل شوی دی. ځای چارواکو تیره ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا پیښه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې پکې له 10 کلونو نه کم عمره دوه هلکان او یوه جینۍ سخت جوبل شوي او د بنو پوځي هسپتال ته رسول شوي دي. په شمالي وزیرستان کې له دې وړاندې هم ماین چاودنې شوي چې یوه یې 13 میاشت په ډانډې درپخیل کې هغه وخت وشوه کله چې له کډوالې ستنې شوي وې کورنۍ د خپل کور صفایي کوله. په دغه پیښه کې هم مرګ جوبله وختي و. دا راس پولیټیکل چارواکي وای په جنوبی وزیرستان کې هم تر اوسه د ماینونو خواوشا سلويخ چاودنې شوي چې پکې تر او یو پورې کسان وژل شوي او یا جوبل شوي دي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو وار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لار غوره کړي. پرون په خوست کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي.
زله دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشي د سولې لار ورکړي. له دولت سره مخامخ مذاکرات وکړي. له هیڅ بارني هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشي.
حکمتیار د ولسی جرګې ولس مشرۍ راتلونکي ټول ټاکنې مهم وبلل او په خپل وخت د شفاف ټاکنو ترسره کېدل یې د سولې د ټینګښت د یوې موقع په توګه یاد کړ. فرانس پریس خبری ایجنسی تیر ورځ د افغان او بهرنو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په شام کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنگیدل افغانستان ته تللي دي. د جواز جان ولایت د درزاب ولسوالۍ ولسوال باز محمد یاد خبری ادارې ته ویلي چې د داعش یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال په 13 نومبر میاشت کې هغه ولایت ته ورغلي دي. نوموړي زیاته کړه چې په ورغلو کسانو کې ښځې هم شته او وسلوال له تاجکستانه د افغانستان خاورې ته وروختي دي. د درزاب د ولسوال په وینا په ورغلو کسانو کې د چیچنیا او ازبکستان وسلوال هم شامل دي. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د موجودګۍ په اړه سندي ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن په ترکی کې د هغه ازبک تن د مقدمه اوریدنه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دی. سلويخ کلان مشاریپوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اول شپه یې د استنبول په نایټ کلب کې په ډزو 9 کسان وژلي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش دغه برید ذمواري منلې وه. دا مقدمه د استنبول په سیلویری جیل کې شروع کیږي او په کې مشاری پوفته عمر قید سزا هم کېدلی شي. نن په ډیلی کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هندي او چینی سیالانو سره ملاقات کوي چې پکې تمه ده په سیمه کې د امنیت او تجارت په اړه خبرې اترې وشي. تیره ورځ د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل دا د هند، روس او چین یا IRC ګروپ 15مه غونډه ده او ممکنه ده چې دا واریه د خبرو اترو په ایجنډا کې افغانستان، منځني ختیځ او کوریا ټاپو وزمه هم شامل وي. یاد وزارت همداراز ویلی چې د دې درې اړخیزې غونډې ترڅنګ به لاوروف د خپل هندي سیال سواشما سوراج او چینی سیال وانګ یی سره جدا جدا ملاقاتونه هم وکړي. او بل خبر دا چې په یوکرین کې د اپوزیشن لیډر میخائیل ساکاشویلی وکیلانو او پلویان وایي د نوموړي په اړه له مقدمې وړاندې د عدالتي شرایطو په حق لورته هیڅ نه دی ویل شوی چې عدالت دې لپاره کله اورېدنه کوي او دا چې دې لړ کې له عدالت سره د سلی رشتو ګنټو نه هم کم وخت پاتې دی. دا څرګندونې 13 ورځ وروسته له هغې شوي چې د یوکرین په سرخار کیف کې د ساکاشویلی د خوشي کولو لپاره خواوشا 2500 کسانو مظاهره وکړه. د ولسمشر پیټرو پوروشنکو د محاسبه او یا استعفا غوښتنه وکړه. ساکاشویلی د یوکرین د اوډیسا سیمې پخوانی گورنر دی او د روانې میاشتې په 8 نیټه یوکرینی چارواکو په دې تور نیولې چې د یانوکوویچ په مشرۍ له جرایم پیشه ډلې سره یې ملاتړ کړی دی. یانوکوویچ له واکه لرې کېدلو وروسته له دې هېواده وروسته تښتېدلی دی. د خبرونو پای
د مشال رادیو خبرونه مول منور شاه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. جماعت اسلامی پرون په جمرود کې د فاټا اصلاحاتو په حق کې ترې جلسی کولو ورسته د اسلام آباد پر لور د لاریون کولو اعلان کړی دی. دوی بنن له پیښور اسلام آباد روانيږي. په دغه اړه معلومات درکو، د دسمبر 10 نیټه چې پرون واده پاکستان په شمول لړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بشري حقوقو د ورځې په توګه ولمانځل شو. د چارې اوسیدونکو په قبایلي سیمو کې رایج FCR قانون او هلته روانو پوځي عملیاتو ته اشاره وایي چې قبایل لا هم له خپل بشري حقوقو بې برخې دي.
د FCR د قانون سره سره د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري. د کډوالۍ ژوند هم
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار پرون په خوست کې ولسی غونډه ته په وینا کې پر افغان طالبانو غږ وکړ چې افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
له دولت سره مذاکرات، له هیڅ بارني هیواد سره د نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشه.
او د دې ونې په ستونزې او سرکار خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په مردان او شاوخوا کې د غنی د کروندګرو د ستونزو په اړه وري.
یو جرب کې منګه د شپږ زر روپو غنی اچو بخارې په بیا د پاسه دي کچکه مات کاو پخه کې مات کاو دا په کې بیا بیل ده.
اله داله مشال رډیو سره اوس اولنۍ موضوع ترازو د جماعت اسلامي مشرتابه ویلي چې نن د غرمې نه مخکې به له پیښوره د اسلام آباد پر لور یو لاریون کوي. دوی پرون په جمرود کې تر د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د هغې په حق کې د تر یوې جلسې کولو وروسته دا اعلان کړی و. دوی به نن له پیښوره روانېږي. په لاره به په بېلابېلو ځایونو کې وړې وړې جلسې کوي او شپه به ټکسلا ته رسوي. سبا به بیا اسلام آباد د اسلام آباد فیض آباد چوک ته رسیږي او هلته به هم یو جلسه کوي. تر هغې وروسته بیا دوی وایي چې د اسلام آباد ډی چوک ته به ځي او هلته به هم یو احتجاجي مظاهره کوي. پر دغه په دې موضوعاتو راته په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په 13 سلام پښتونخوا خبرونه کې دا معلومات راکړل.
د جماعت اسلامي چې دغه د قبایلي سیمو د اتحاد په اړه کوم لاریون پیل شوی د پرون څخه، نو نن چې د دوی د خوا کوم بیان خپور شوی دی د هغې کې ویل شوی دی چې 9 بجې به دوی د المرکز اسلامي پېښور کې چې د دوی کوم مرکز دی د هغې نه به قافلې روانېږي. 10 بجې به چې کوم نیمو په پبو کې چې کوم نیمو د هغې جلسې د نوخار په پبو کې به د دوی سره هم خلک شاملېږي. جلسه به هلته کې په پاټا ریفانس به خبرې اترې کېږي. مشران به هغې ته دغه کوي، وینا کوي. 9 بجې باندې به دیو خیرآباد پل ته رسي او بیا به 3 بجې چې دیو ټکسلا ته رسي په ټکسلا کې به دیو شپه کوي او سبا به بیا سهار چې کوم دی نو روانېږي. تیز آباد چې کوم انټرچینج دی د راولپنډۍ هلته به رسي او ته کې چې کله دوی جلسه وکړي غونډه وکړي نو بیا به دوی د اسلام آباد چې کوم بیچ وکړي دی د پارلیمان مخې ته هلته کې به دوی بیا سبا د تیز آباد انټرچینج نه روانېږي. تر څو پورې چې د دوی د تعداد خبره ده نو لږه چې وړاندې سردار خان سره ما خبرې اترې وکړلې، کوم چې د جماعت اسلامي د فاتح مشر دی هغه دا وایي چې اوس زموږ سره لکه سلګونو کسان چې کوم دینو په مرکز اسلامي کې راغه شوي دي راغون شوي دي، خو چې دوی اسلام آباد په لور روانېږي په دې بېلابېلې ځایونو کې جلسې کوي او دوی په دې ورسره خلک شاملېږي. نو دوی وایي چې موږ سره به زرګونو تعداد کې به دوی بیا اسلام آباد ته ورننوځي سبا له.
مهرباني، دا یوازې جماعت اسلامي دغه دی غړي دی او پلویان دی کنه؟ دی خو تاسو مخکې رپورت را لګلو جماعت اسلامي ویلي چې دی جمعیت علماء اسلام فیډل ته هم بلنه ورکړې چې دی سر ملګری شي په دې احتجاج کې په دې لاریون کې، نو هغه یې وسره غنی منلې دا یا نور کم نور کم ګوندونه وسره هم دی په دې کار کې شامل کنه؟ دا یوازې جماعت اسلامي دی؟
جی بالکل، پدې کې جماعت اسلامي کې کم نه، نو د قبایلي سیمو د ځوانانو درجې ته هم بلنه ورکړې وه چې کوم سیاسي ګوندونه د سیاسي اتحاد کې شامل لغړي ګوندونه دي هغه ته موږ رسمي دغه ورکړې دي. نو دا به سبا له بیا په تړې کې چې دوی سره څوک دغه کوي ګډون کوي، البته دغه بلنې دي د سیاسي اتحاد د سولې باندې ټولو سیاسي ګوندونو ته ورکړې دي.
له پیښور زمون خبریال غلام غوث چې د جماعت اسلامي د اسلام آباد پر لور د لاریون چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوعي کوي په دغه اړه موږ ته معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د شمالي وزیرستان په میرانچا کې تیر ماخام د ماین په یو چاودنه کې درې ماشومان سخت ژوبل شوي دي. دوی د علاج لپاره د سیمې پوځي روغتون ته وړل شوي دي. د سیمې خلک وایي تر دې مخکې هم په سیمه کې ماینونه چاودېدلي او خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. دوی حکومت غواړي چې د ماینونو پاکولو چارو ته زیاته پاملرنه وکړي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
چارواکی وای میرام شاه در پخیل امین چک پوست سره نږدې سیمه کې ماشومان ته په ځمکه کې خښ شوې ماین ور وچاو دیدو چې دوه ماشومان او یو انجلۍ چې عمرونه د لسو کالونو نه کم دي سخت ژوبل کړل. د دوی په وینا ژوبل شوي ماشومان یې میرام شاه روغتون ته راوړل چې روغتیایي وضعیت خراب و. نو پس یې بنو سیمه چې فوزی روغتون ته انتقال کړل. شمالي وزیرستان کې د نوړاندې هم د ماین یا کلونانوما بامونو چاودنه شوی چې یو تیرامیاش هم یاد سیما ډانډ در په خیل کې شوی وا. کلا چې د یاد سیمې کډوال واپس شول نو د کور د صفایی په دوران ماین ور وچاو دیدو او د کور وګړو ته مرګ ژوب لاړولې وا. خو جنوبی وزیرستان کې د کډوالو واپس ای ورستا د چارواکو په وینا تر سلويختو پورې د غشان بارودی سورنګ یا ماین چاودنه شوی چې ترویاو پورې کسان یې متاثره کړی دي. د لړکې د وزیرستان ولس په بیا بیا دولت نه غوښتنه هم کړې او احتجاجونه یې کړي چې سیمه کې د ماین پاکې دو پلان جوړ کړي او ولسی وګړي له دغه شان پیښو وژغوري. شمالي وزیرستان ته د کډوالو واپس ای وروسته تر اوسه هم نه دولت او نه کومې بلې ادارې د ماین یزمکو کې خښو بمونو د ناکاره کولو کم عمل کړي. خو د واپس ای په وخت دوی د کورونو پاکولو یا کلیرنس په نامه یو عمل تر سره کوي. د سیمې خلک وای د دې باوجود هم تیرامیاش ډانډې در په خیل کې د واپس ای پر مهال د کور صفایی په دوران ماین یا بارودی سورنګ چاودنه شوی و. د سیمې خلک غوښتنه کړي چې سیمه کې د دغه شان پیښو مخنیوي لپاره د دولت منصوبه بندي وکړي چې ولس د دغه شان چاودنو وژغوري. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي د 2018 کال په اوږدو کې هم په هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو د پام وړ شمیر پیښې شوې دي. د دې ادارو په خبره په ځینو پیښو کې د هیواد قانون هم تر پښو لاندې کړل شوی، لکه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د زده کوونکي مشال خان وژنه. د ادارو دا څرګندونه پرون د دسمبر پر 10 نیټه چې د بشري حقوقو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري کړي دي. د فرخندې اسد پر رپورت کې یې تفصیل اورو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکو ادارې وایي 2018 کال هم د انساني حقوقو په حواله سره د نورو کلونو نه څه مختلف نه وو. په پاکستان کې د بشري حقوقو یوې کارکونکو ادارې یونیورسل هیومن رائټس مشر شهباز امناز وایي سږ کال هم داسې ګڼې پیښې شوې دي چې پکې د بنیادي انساني حقوقو سرغړونه شوې ده.
ګورې په دې لړ کې داسې سخواله خو نه دی راغلی. په 2018 کال کې موږ کوم داسې پرمختګ و نه کړ. سکال د پخوانه زیاتې پیښې شوې دي. خاص کار په پاکستان کې د مذهبي لږکیو ژوند ته که وکتل شي خلکو قانون مات کړی دی. چې کومو پیښې ته هم وګورو نو خلکو قانون د شخصي ګټو لپاره استعمال کړی. که سمې پلټنې یې وشي نو د قانون استعمال چیرته هم سم نه دی شوی.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مرستیال مشر کامران عارف وایي سږکال په سیمه کې امنیتي وضع یو څه ښه شوې ده، خو د لادرک خلکو د مسلې په شمول د بشري حقونو په حواله څه پرمختګ نه دی شوی.
کمی داسې نظر راغلی چې مونږ وویل چې لکه دا مسله حل کېدو په لاره روانه ده. باقي خبره جنرل امن او امان صورت حال بعض علاقو کې لږ ښه شوی دی. اوس د تېرې میاشت کې دوه درې حملې وشوې، ګنې دې نه علاوه حالات څه لږ ډېر ښه شوي وو. یو چې کوم مثبت خبره مخې ته راغله نو هغه د فاټا د مسلې راغله، چې په دې باندې ټول سیاسي قوتونه متفق شو چې اف سی آر اوس نشي چلېدی. زما خیال دی حکومت هم دا وایي چې کوم کال دی چې دې ته مونږ وګورو نو دا څه د باقي کالونو نه زیات مختلف نو.
په کامی حملې کې د بشري حقونو د کمیټې مشر بابر نواز خان وایي وفاقي حکومت د بشري حقونو په حواله قانون سازي کړي او کوشش یې کړی چې د بلوچستان او فاټا مسلو ته زیات پام وکړي.
تیرو دونیمو کالو کې که څه هم په بلوچستان کې زموږ اکثریت وو، خو موږ هغو خلکو ته حکومت ورکړ چې بیلتون غوښتونکي وو. او د کلبوشن یادیو په شکل کې موږ ته دا معلومه هم شوه چې په بلوچستان کې کومو عناصرو کار کوو. په کراچۍ کې امن راغلی، د شمالي وزیرستان صورتحال اوس ښه شوی. د پوځي عملیاتو له وجې طالبانو له ماتې ورکړل شوه. د ښځو په حقونو مو کار وکړ. د مشال خان په پیښه کې مو ډېر کار وکړ. ځینو خلکو که څه هم قانون په خپل لاس کې واخیست او هغه یې وواژه، د دغه پیښې چې څومره غندنه هم وشي نو کمه ده، خو موږ په دغه پیښه کې پرمختګ ته ګورو. دغه مقدمه د روزانه په بنیاد چلیږي او ډیر خلک مو پکې نیولي هم دي.
د قبایلي سیمو یو کارپوه محب وزیر بیا وایي په فاټا کې لا هم د بنیادي انساني حقونو درک نه لګي.
هغه تصور بخي مینځلار د اف سی آر د قانون سره سره د فاټا په مختلفو سیمو کې د فوجي عملیاتو لړۍ هم دوام لري، او د هغې په ترڅ کې د کډوالۍ ژوند هم وي، او د مختلفې تعلیمي ادارې فوجیانو قلاګانو کې بدلې شوي وي. د زنانهو په حواله سره خو زما په خیال بخي هلته د زنانهو ژوند سړی هغه الفاظ نه پیدا کوي چې زه په کومه مهذبه ژبه کې تصویر تاسو ته وړاندې کړم.
هر کال د ټولې نړۍ په شمول په پاکستان کې هم د دسمبر پر لسما د بشري حقونو ورځ لمانځل کیږي، چې مقصد یې په ټولنه کې د انساني حقونو په اړه پوهه پیدا کول دي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري، په کابل کې د هغوی د دفتر خلاصېدو پر وړاندې کوم خنډ نه دی موجود. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو د ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل که څه هم په دې اړه تر اوسه نه کومې رسمي خبرې شوي او نه هم طالبانو د سولې د خبرو لپاره کومې اراده ښودلې، خو د سولې لپاره دروازې تل خلاصې دي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر افغان پوهان بیا د افغان حکومت د مشرانو دا ډول خبرې نمایشي بولي او د سولې په برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي. واصل وسال رپورټ راکوي.
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي که طالبان د سولې د خبرو لپاره جدي اراده ولري نو په کابل کې د دفتر د خلاصېدو په وړاندې کوم جدي خنډ نه دی موجود. ښاغلی عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په سیمه ییزې حکومتولۍ کې د ښځو ګډون ملي کانفرنس ته خبرې کولې وویل دی وایي دغه بحثونه د یو نظر په حیث شوي، تر دې مهاله په دې اړه کوم عملي بحث نه دی شوی، خو که یوه ورځ داسې راشي چې دوی د سولې د خبرو لپاره جدي لیوالتیا وښيي او ووایي چې موږ نه غواړو چې له هېواده بهر دفتر ولرو او د افغانستان په پلازمینه کې د سولې خبرې کوو، نو زه فکر کوم د دې په وړاندې باید خنډ نه وي موجود.
ما فکر میکنم برازی باید مانع وجود نداشته.
خغل عبدالله وایي د سولې د خبرو لپاره هر وخت دروازې خلاصې دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه لیوالتیا نه ده ښودلې. د اجرائیه رئیس په خبره د سولې خبرې د افغانستان د خلکو قرباني کول نه، بلکې دوی خپلو هیلو ته رسول دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا هم ویلي وو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي، چې لکه د حزب اسلامي په څېر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د دغې شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک ویلي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې د خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي افغان حکومت ته د منلو وړ ده. ولسمشر غنی هم دا خبرداری ورکړه چې که طالبان افغانان وي د سولې له پروسې سره دی یوځای شي کنه نو له منځه به یوړل شي. خو طالبانو تل افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په خپل یو پیغام کې له امریکا غوښتي و چې له طالبانو سره د مقابلې پر ځای دې له دغې ډلې سره د ډیپلوماټیکو لارو خپله ستونزه حل کړي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د دفتر پرانستې د وړاندیز په غبرګون کې ویلي چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي.
د واصل وصال رپورټو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د یکشنبه په ورځ په خوست کې د خپلو پلویانو په یو غونډه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. حکمتیار د خوست له خلکو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د یو لوی او معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره هم کیږدي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د یکشنبه په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په خوست کې د خپلو زرګونو پلویانو په غونډه کې له سیاسي ګوندونو او بیلابیلو ډلو وغوښتل چې تیر اختلافونه هیر کړي او د روان کړکیچ د پای ته رسولو لپاره یو بل سره مرسته وکړي. د اسلامي حزب مشر له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې لاره غوره کړي.
زه له دغه ستیج نه طالبانو ته هم بلنه ورکوم چې راشئ د سولې لار غوره کړئ. له دولت سره مخامخ مذاکرات لهیس بارنی هیواد سره د افغانستان او زموږ د هیواد راتلونکي نظام او حکومت په اړه خبرو ته لیوالتیا مشه. که حزب اسلامي بلا واسطه بین الافغاني مذاکراتو لار نوی غوره کړي هیڅکله به دا مذاکرات نه و بریالي شوي.
ګلبدین حکمتیار په غونډه کې له خلکو وغوښتل چې لویه پکتیا د سولې کور جوړ کړي.
آیا له ما سره موافق یاستئ چې د پکتیا نه به د سولې کور جوړو؟ آیا موافق یئ چې له دې نه وروسته به داسې چا ته رایه ورکوئ چې آغا اسلام ته وطن ته هیواد ته ملت ته ژمن وي له خدای ویریږي او په خپل ولس سره هم عاطفه لري؟
د حزب اسلامي مشر په افغانستان کې د روان سیاسي کړکیچ په حل کې د لویې پکتیا د ولسونو ونډه هم مهمه وبلله.
د لویې پکتیا سلوړي قومونه متحد شي ټول افغان ولس متحد کولی شي جګړه هم پای ته رسیدی شي او ډاډمنه سوله او امن هم راتلی شي. دوی کولی شي په هیواد کې یو ځواکمن حکومت جوړ کړي. هغه حکومت به ځواکمن وي چې د لویې پکتیا حمایت ورسره وي.
په یاده غونډه کې د ښځو په استازیتوب په خوست کې د ولسي جرګې استازي ساحره شریف هم د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د حزب اسلامي په شان د سالم سیاست وکړي او له وسلوالو جګړو دې لاس واخلي.
د دولت مخالفینو د طالبانو څخه په ډېر درنښت د یوې مور په توګه د یوې مور په حیث بلنه ورکوم او د دوی څخه غواړم چې اسلامي حزب د معقول سیاست او روغ جوړې لاره خپل کړي. مسلمان وژنې او روغ وژنې ته د پای ټکی کېږدي.
حکمتیار د غونډې ګډونوالو سره ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به په یاد ولایت کې د ځان لخوا د یو معیاري پوهنتون د بنسټ ډبره کېږدي. د حزب اسلامي مشر حکمتیار افغان حکومت سره تر یوځای کېدو وروسته په لغمان، جلال آباد او هرات کې هم ورته غونډې جوړې کړې وې.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د کونړ د نړۍ او غازی آباد ولسوالۍ اوسیدونکي د خپل لوی سرک د خرابوالي له امله شکایت کوي. دوی له دولت غواړي چې د سرک رغولو چارو ته ځانګړی پام وکړي. دوی ډاډ ورکوي چې د رغول شوي سرک د امنیت ساتنې په برخه کې به له دولتي ادارو سره پوره همکاري وکړي. روح الله انوري معلومات راکوي.
دوی وایي حکومت چې د سرک رغولو د امنیت لپاره کومه بودیجه مصرف کوي هغه دې په سرک ولګوي او امنیتي ولس نیسي.
نوم مې وارث دی د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکی یم. ډېرې ستونزې دي دغه سرک په منځ کې. تر اوسه پورې ډېر پیشنهادونه عارضې د ولس لخوا وشو ولې حکومت په دې برخه کې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی. هغه مریضان چې لاغه نه راوړل کېږي دې پورې کراځي نو که ډېر مریض نه یم نو چې دلته راځي بیا ډېر زیات مریض دي.
د یادې لارې یو موټر چلوونکي صلاح الدین خپل ستونزې داسې بیان کړي.
سرکونه خراب دي او عریض راته پیخیږي کمانه ماتیږي نور مشکلات سره مخ کیږو. مریض شفاخانه ته مخ خپل وخت نه شو رسوله.
د ولایتي شورا منشي ملک شیر زمین خان وایي دوی له تیرو څو کالو خپل چارواکو ته د سرکونو د کندو کپر او خرابوالي په اړه شکایتونه کړي. ور سره ژمنې کیږي خو عملي کیږي نه.
د اسمان څو منطقې پورې دا سرک چې کوم یو دی تقریبا 50 کیلومتر سرک دی دا دومره خراب دی د ولسونو د پاره ډېر ستونزې په دې کې پیدا شوې دي. د دې سرک ابتدایي سروې هم شوې او دا دوه کاله کېږي چې د ولایت په انکشافي پلان کې هم نیول شوې، مګر په مرکز په وزارتونو کې دغه ستونزې د ولسونو ته څوک اهمیت نه ورکوي.
ملک شیر زمین خان وای اوس ولس ورته ډاډ ورکړی چې دوی به د پیل کېدونکو ټولو پروژو امنیت خپل ساتي او حکومت چې کوم پیسې د سرک د امنیت په چارو مصرفوي په هغه د سرک او یا هم کوم خونځې جوړ کړي. د ولایتي شورا منشي وای که حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي، دوی اړ دي چې کابل ته لاړ شي او دغه ستونزه ولسمشر ته هم ورسوي. په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم وویل د اسمار او غازی آباد سرک سروې بشپړه شوې، که څه هم چې د روان کال په پراختیایي بودیجه کې نیول شوې خو تر اوسه پرې کار نه دی پیل شوی.
پلونه سروې کړه په نړۍ کې دوه پلونه، چې د کلام پل او نړۍ پل دی، به سرک په سروې شروع کړی و خو بیرته چټلی مونږ ته احوال نه درکړی تر اوسه پورې. نو دا غزه تاییدوم چې دا مروجه ده، باید کار پرې وشي او مونږ مکتوبونه هم لیږلي، پیشنهادونه هم لیږلي دي.
دا یوازې د اسمار او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ سرک نه دی خراب، بلکې د اسدآباد نه د نورستان تر مرکز پارون پورې هم سرک کنډو کپر او لامل یې د دواړو ولایتونو اوسیدونکي ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د مشال رادیو
د ګلدور سي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په دوانی مو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درنی مو بجو،
روختیا او درملنه
په تمه نه تر پاسا سلورو بجو.
د مردان په جنډي نومي بازار کې له شرغشو میزري جوړ بیلابل شیان لکه د ناستې کټکی، واړه کورکی، د لاسو پکی او شکورونه خرڅیږي. د دې شیانو دکانداران وایي دوی شرغشې او میزره د خیبر پختونخوا او پنجاب له بیلابلو سیمو اخلي او د خلکو د ضرورت سامانونه ترې جوړوي او خرڅوي. خو دا دکانداران وایي چې کاروبار یې د مخکې پرتله خراب شوی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د مردان جنډي بازار د رنگارنګ د چکو جوړ شیانو لپاره ډیره مشهورتیا لري. په دې بازار کې د لاسو پکی، واړه د ډیکوریشن یا خایست کورکی، شکور شکرای او داسې نور سیزونه جوړیږي. خو ځای دکانداران وای چې وړاندې به کاروبار ډیر خو او اوس کم شوه. د دوی نه پوښتنه وکړه چې ولې کم شوه. نو یو دکاندار علمګل وویل چې وړاندې به د سوات، کالام او چترال ته سیلانیان په دې لارو تیرېدل، ولې د ترهګری د پیښو له وجې هغه سیلانیان اوس ډیر کم راځي.
یره چې دا ټول دنیا ته ځین، زه به تاسو اوس کم ځای وکړم، کراچۍ ته ځي، بهر ملکونو ته ځي، سعودي ته، امریکې ته. مو ډېر انګریزان به کم راتلا خو بدلته سوداګانې کولې دې زره به سودا وړه دغه خلک مو استفاده نه راځي. ځینې حالات سواد خراب شو او موږ دا مونږ په جوړ دغه علاقې چې کوم نرم خراب شو ټولې ډېرې تیر شو.
نو انګریزان راتګ
هغه جی بالکل بې خبر.
دغه کاروباریان وایي چې وړاندې به دې بازار کې د دوکانونو شمیر له دیرشو زیات و، خو اوس دغه شمیره تر دولسو راټیټه شوې. علمګل چې کاریګر دی وویل چې هغوی سره په دې کار کې ماشومان او زنانه هم په روزګار دي.
دا زمونږ کور کې زنانه هم کوي، هلته جوړیږي او موږ یې دوکان ته راوباسو او موږ یې خرڅ کوو. ماشومانو چې څه جوړ کړل هغه زمونږ نه نغدې پیسې والي او بس اوله موږ ورکو پاغه بنی چې سالي هغه پیواله او مونږ په په دکان کې خرڅ کوو. بری بازي پکې دا مرغې دغه کیا کوتري موتري پکې دغه کی شاستوري موري ولا پکې جوړ کو.
د دغه دکاندارانو په وینا چې هغه د دې شیانو لپاره ځینې سامانونه د دیر، ملاکن او خوښ سیمون راوړي، ولې د شرغشو چوکي د کرکنه او ځینې شیان له پنجاب هم راوړل شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مردان.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
د
د قبایلی سیمو اصلاحاتو نه عملی کولو پر ضد د جماعت اسلامي احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ نن په دویم ورځ د مرکز اسلامي نه روانيږي. د جماعت اسلامي مشران وایي چې په جی ټي روډ باندې خیبر پختونخوا او پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې له دمې کولو وروسته په 12 نیټه اسلام آباد ته رسیږي او التبا په ډی چوک کې مظاهره کوي. د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر ماښام ماین چاودنې درې ماشومان سخت جوبل کړي چې حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی. ځایي چارواکو تېره ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل دا پېښه د درپخیلو امین چک پوسټ سره نږدې وشوه چې په کې له 10 کلونو نه کم عمره دوه هلکان او یوه جنۍ سخت جوبل شوي او د بنو پوځي هسپتال ته رسول شوي دي. د افغانستان حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار یو بار بیا په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لاره غوره کړي. پرون په خوست کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي له طالبانو وغوښتل چې افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. فرانس پریس خبری ایجنسی ای ایف پی تیر ورځ د افغانو بهرنو چارواکو په حواله خبر ورکړی چې یو شمیر فرانسوي او الجیریایي وسلوال چې په شام کې د داعش د وسلوالو په ملاتړ جنګېدل افغانستان ته تللي دي. د افغانستان امنیتي ادارو تر اوسه په شمالي ولایتونو کې د داعش د الجیریایي او فرانسوي وسلوالو د موجودګۍ په اړه څه نه دی ویلي. نن په ترکیه کې د هغه ازبکستان مقدمه شروع کیږي چې د نوي کال په شپه د استنبول په یو کلب کې په قتل عام تورن دی. سلویخ کلن مشاریپوف په مبینه توګه اعتراف کړی چې د روان کال په اوله شپه د استنبول په نایټ کلب کې په ډزو 9 کسان وژلي دي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د دغه برید ذمواري منلې وه. او نن په ډیلی کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل هندي او چینی سیالانو سره ملاقات کوي چې پکې ته مده په سیمه کې د امنیت او تجارت په اړه خبري وشي. تیر ورځ د روس د بهرنیو چارو وزارت ویل دا د هند، روس او چین د ګروپ 15 غونډه ده او ممکنه ده چې دا واری د خبرو اترو په ایجنډا کې افغانستان، منځنۍ ختیځ او کوریا ټاپو وزمه هم شامل وي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننایو داریو مهم ټکی له سراج سهیرا ورو
نن د پیښور نخ پریدونکو مشرق ورسپانه خپل اداري په فاټه اصلاحات باندې لیکلي او وایي د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د منصوبه بندي د کمیشن ډیپټي چیرمن سرتاج عزیز د قبیلی سیمونا د اف سی آر د خاتمه د اعلان وروسته د غوښتنه راپورته شوی چې یوازې د اف سی آر د خاتمه اعلان ولی باید چې فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو لپاره اقدامات پیل کړی شوی وي. اداري وړاندې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اسلام آباد کې د قبیلو یوې لویې جرګې ته وینا کې پښتنه کړي که د فټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو عمل د ګل د ورځې نه پیل نه کړی شو نو په احتجاج بلاس پوری کړي. د غرنګ جماعت اسلامي هم د فټه اصلاحاتو لپاره احتجاج شروع کړي. اداري اخر کې لیکي حکومت چې کومه د 10 یا 15 خبره کوي د دې معنی دا ده چې حکومت نور 15 یا 10 د فټه اولس د فټه سیکرټریټ او پولیټیکل ایجنټانو په رحم وکرم پرېږدي چې هیڅکله به هم د فټه اولس ته د قبلولو وړ نه وي. نو باید چې حکومت دې لړکې د ټولو سیاسي ګوندونو قبیلی مشرانو سره سلام مشوره وکړي او قبیلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو عمل پیل کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي د درې سلورو لسیزو راهسي په ټوله دنیا کې د پیسو ګټلو لپاره خلک د مالدار ملکونو اړخته روان دي او مقپرس خلک د داسې موقع په تلاش کې وي چې څوک به بهر ملکونو ته ځي او بیا دا خلک د انساني کاچاک هغه حد ته ورسي چې د انساني ژوند سره لوبې کوي. او د دې مثال 13 تربت بلوچستان کې راتلونکي پیښه ده چې پکې 40 کسان وجل شو او کو کتل شنو اکثر دارنګ پیخي په غریب ملکونو کې مخې ته راځي. ادارې لیکي که څه هم د انټرنیشنل ټاسک فورس دا ودا چې د غوړه رابطو په وجه باندې 13 کلونو کې د 10,000 نه زیات د انساني کاچاک د پیخو مخنیوي کړي خو بل طرف ته بیا هم په زرګونو انساني کاچاک کیږي. ادارې اخر کې لیکي چې پاکستان ته هم روزانا یو شمیر خلک بیرته را لېګل کیږي. نو په کار ده چې د پاکستان حکومت او نړۍ په ګډه سره د انساني کاچاک د مخنیوي لپاره کړنلارې جوړ کړی او دا مسله هوار کړی چې څوک هم د انساني ژوند سره لوبي و نه کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایم مجلې په پاکستان کې د ماشومانو نجونو د ودونو د مسلې او رایټرز خبري ایجنسی بیا په بیروت کې د پرونیو امریکا ضد مظاهرو په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. مهم ټکی له مجید بابر اورو.
تا ټایم مجله په خپل یو راپور کې لیکي چې په نړیواله کچه پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې په تنکي عمر کې د جنکو د ودونو کچه تر ټولو لوړه ده. د ګیلپ سروې تازه څرګندونې ښایي چې دغه هیواد د آبادۍ څلورمه برخه جنکۍ د 13 کالو عمر ته رسیدو نه مخکې ودیږي. که څه هم په پاکستان کې د واده لپاره د هلک کم نه کم عمر 18 او د جنۍ لپاره 14 کاله دی، خو ډېر پارلماني غړي د ښځو او د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکو ادارو د تبلیغاتو له وجې اوس غواړي چې د جنکو د ودونو عمر هم 18 کالو کولو لپاره قانون سازي وکړي. د دې قانون سازۍ پلوي د سینټ غړي سحر کامران مجلې ته ویلي دي چې په پاکستان کې حتی د ګاډو چلولو د لایسنس او ووټ اچولو لپاره هم د عمر حد 18 کاله دی، خو د ژوند د یو مهم پړاو یعنی واده لپاره د جنۍ عمر 14 کاله بیا ولې دی؟ او موږ ولې یوازې د خپلو هلکانو سوچ او فکر کوو او د کلتور او روایاتو په نامه د جنکو استحصال کوو؟ خو د اکتوبر په میاشت کې اسلامي نظریاتي کونسل د واده لپاره د جنکو عمر د 14 کالو نه د 18 کالو پورې کول غیر اسلامي ګرځولي وو. خو بلخوا د بیدارۍ په نامه د یوې غیر دولتي ادارې مشرې امبرین عجایب مجلې ته ویلي دي چې په دې لړ کې دا مسله په اسلامي حواله څېړله او د جنۍ عمر 18 کالو کولو ته غیر اسلامي ویل ناسمه خبره ده، او زیاته کړې ده چې کله هم د ښځو په اړه سو موضوع راشي نو اسلامي نظریاتي کونسل به چمتو شي. مجله لیکي چې د نورو جنوبي آسیایي هیوادونو لکه بنگلادیش، هند او نیپال نه علاوه پاکستان کې هم په تنکي عمر کې د جنکو ودونه کول عامه خبره ده، خو دغه لړۍ د دغو هیوادونو په کلیوالو سیمو کې زیاته ده. بلخوا رویټر خبري اجانس خپل یو راپور کې د لبنان په سرخار بیروت کې د امریکا د سفارت مخې ته د هغه پرتشدده احتجاج موضوع غوره کړي چې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د اسرائیل د سرخار په توګه د بیت المقدس د تسلیمولو په لړ کې شوی و. د اجانس په خبره د لبنان د امنیتي ادارو کارکوونکو په احتجاج کوونکو اوښکې بهیونکې ګیس او اوبه واچولې. د اجانس په خبره احتجاج کوونکو د فلسطین بیرغونه رپوله او د بیروت په شمالي برخه او کار کې یې لارو کوڅو ته اورونه واچول او هغو پولیس سرتیرو باندې هغه شیان ګزار کړل چې امریکایي سفارت ته تلونکي لارې پرې بندې کړل شوې وې. احتجاج کوونکو ته په خپله وینا کې د لبنان د کمیونست ګوند مشرې هنا غریب وویل چې امریکا د فلسطینیانو دښمن هیواد دی. اجانس زیاتوي چې د ښاغلي ټرمپ لخوا دې پرېکړې چې بیت المقدس په رسمي توګه د اسرائیل سرخار ومنلو عرب هیوادونه او غربي اتحادیان خفه کړي. هغوی دریز لري چې د دې پرېکړې له وجې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن خبرو اترو ته زیان ورسي. اسرائیل د بیت المقدس مشرقي برخه د 1948 کال په جګړه کې قبضه کړې وه. اسرائیل دا ښار خپل دارالخلافه ګڼي خو نړیواله ټولنه یې رسمن نه مني.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نوبل د سولې جایزې ګټونکو پرون یکشنبه د ناروې په پلازمینه وسلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې سګنې جایزه ترلاسه کړه. د اټومي وسلو ختمولو د نړیوال کمپاین مشري او د دې کمپاین هغه جاپانۍ غړي ته چې پر هیواد یې اټومي حملې د بچ وتلې وه دغه جایزه ورکړل شوه. پر دې موضوع د رایټرز خبري اجانس د لیکنې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
اټومي وسلې لرونکي هیوادونه دوه انتخابونه لري، د اټومي وسلو له منځه وړل یا موږ ټول له منځه وړل. دغه څرګندونې د اټومي وسلو ضد کمپاین د ټولنې اجرایوي مشرې بیاتریس افهن د یکشنبې په ورځ په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې وکړې. میرمن فهن پر ټولو اټومي وسلو لرونکو هیوادونو غږ وکړ چې پر اټومي وسلو د بندیز لګولو لپاره د ملګرو ملتونو تړون تصویب کړي. د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین ته د نوبل کمیټې د سولې جایزه په دې خاطر ورکړه چې دغه کمپاین د اټومي وسلو د پراختیا او د یوې اټومي جګړې د خطر زیاتوالي ته د نړیوالو ډیر پام اړولی دی. په دغه نړیوال ائتلاف کې د نړۍ 478 غیر دولتي ټولنې او سازمانونه راغونډ شوي او د ملګرو ملتونو پر اټومي وسلو د بندیز د هغه تړون د تصویب لپاره هلې ځلې کوي چې 122 هیوادونو په 13 جولای میاشت کې تایید کړی دی. میرمن فهن وایي تر اوسه دغه تړون د اټومي وسلې لرونکي هیڅ یو هیواد نه دی لاسلیک کړی او له هغوی غواړي چې دغه کار وکړي. د آی سی ای این مشر وویل دغه تړون یو انتخاب وړاندې کوي، د پای لپاره دوه انتخابونه، د اټومي وسلو پای یا زموږ پای. هغې په عین حال کې چې له فرانسې، چین، هند، پاکستان، شمالي کوریا او اسرائیل څخه د اټومي وسلو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه زیاته کړه چې د امریکا متحدو ایالتونو ازادي پر ډار غوره بللې، روسیې د لمنځه وړلو پر ځای کمول غوره بللې او برېټانیا هم د ظلم او فشار پر ځای د قانون حاکمیت ته لومړیتوب ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه اسرائیل چې په غالب ګمان لا اټومي وسلو برخمند دی نه دغه وسلو لرل تایید کړي او نه هم د هغو لرلو انکار کړی دی. په اوسلو کې د نوبل د سولې د جایزې په مناسبت غونډې ته بلې ویناوالې 50 کلنې جاپانۍ سیستوکو تورلو چې په 1945 کال کې د نړیوالې جګړې په پای کې د جاپان په هیروشیما ښار د امریکا له لومړي اټوم بم څخه روغه پاتې شوې د پیښې زړه بوږنوونکې خاطرې څرګندې کړې. تورلو چې هغه وخت 10 کلنه وه او د دغه اټوم بم له ځای څخه څه باندې 1 کیلومتر لرې د ښوونځي د ودانۍ له نړېدلو دیوالونو او خاورو خښتو لاندې راایستل شوې وه وایي اکثر ټولګوالې په خپل سند کې ژوندۍ له خاورو لاندې شول.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسه مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمینه نشوم د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د فرانس پریس اژانس په ولیکنه کې د افغانستان شمال ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فرانسوي او الجیریایي غړو د تګ موضوع راغسل شوې. لیکنه د دفاعي چارو د واشنگتن میشتو څېړونکو په حواله وایي یا د وسلوالې ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان مضبوط او حمله غزایا د نړۍ په هیوادونو کې ترهګر بریدونه وکړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته ورو. فرانس پریس اژانس د یو شمېر نړیوالو او افغان سرچینو په حواله ویلي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې لیکو ته فرانسوي او الجیریایي وسلوال ورغلي دي. د لیکنې تر مخه له دوی څخه ځینې له سوریې افغانستان ته تللي دي. دا اول ځل دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د فرانسوي غړو د موجودیت خبره مخته راغلي. په لیکنه کې د شننکو په حواله ویل شوي د یادې ډلې وسلوال په عراق او سوریه کې له ماتې خوړلو وروسته هڅه کوي افغانستان ته مخه کړي. د فرانسې لپاره هم اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د تللو فرانسوي وګړو د کنټرولولو خبره سرخوږې جوړ شوې ده. یادې ډلې له 2015 زیږیز کال راهیسې په فرانسه کې یو شمېر ترهګر بریدونه کړي دي. د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال باز محمد داور فرانس پریس اژانس ته ویلي یو شمېر فرانسوي او الجیریایي وسلوال د نومبر په میاشت کې د ولسوالۍ ته داخل شوي دي. د نوموړي په خبره له دغه وسلوالو څخه لږ تر لږه 2 ښځې وي. اروپایي او افغان امنیتي سرچینو د افغانستان شمال ته د فرانسوي وسلوالو د تک خبره تایید کړي خو یو امنیتي چارواکي بیا ویلي چې د هغوی د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. په لیکنه کې د درزاب ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله ویل شوي شاوخوا 200 بهرنیو وسلوالو بی بی مریم کلي ته نږدې یو کیمپ جوړ کړی دی. د دوی په خبره دا وسلوال چې پوځي یونیفارمونه یې اغوستې وي پر موټر سایکلونو پولې او بیرته خپل کیمپ ته ځیراځي او له چا سره خبرې نه کوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو شمیر تر 0 زیات نه دی. خو لیکنه زیاتوي د دفاعي چارو واشنگتن میشتو څېړونکو خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت وسلوالې ډله هڅه کوي په افغانستان کې ځان مضبوط او حمله هغه ځای په بهرنۍ نړۍ کې بریدونه تنظیم کړي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل شي دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
خو به مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خانمال یو کافی را کو تدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مرته بابا یې څه په خوارې ځای خولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
او سرودونکو وخت شوه چې ستونزې او سرکار خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. دا پروګرام زموږ همکار مجید بابر جوړوي.
ستړي مشي. د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واوري چې د چار صدی ضلع د شبقدر تنګي او نور سیمو د غنو کروندګر ګیله کوي چې سخت کال حکومت د غنو نرخونه کم کړي دي چې له وجې دوی د سختو مالی ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا تیر کال حکومت د یو من غنو نرخ 225 روپیا ټاکلی وو، خو سخت کال یې دغه نرخ 180 روپو ته راکم کړو. د دوی په خبره د کروندګرو ټول کال دغه فصل ته سترګې وي، خو د حکومت دې ګامونو د هغوی ستونزې زیاتې کړي. دا چې حکومت ولې د غنو نرخونه کم کړي دي، همدغه د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
موږ چې سوچو کو چې 6000 روپۍ وکړو، 15 پس موږ خرچه راشي په 15000 روپو د زمیداری سم د کېږي. په کار چې موږ ته دا نرخ لږ زیات شي،
روسته زو امریکای ته بزو، جاپان ته بزو، چرته بزو، دا یو خدای هم دی هم دا خلک نه دی. دا حکومت دی، منګو حکومت منو، دا حکومت کارکردګی منو، خو چې دا غریب خلکو سره سکیږي، دې ته موږ دې شي ته تیار نیو، ځکه چې زمونږ غوري نه
من سره سره پدې کې خبرو کا. دا خو خبره نه ده چې زمیدار غنې وکړي او بیا هغه ته وخت موتا شي او بیا دا منو ولا خپل منمانی کوي.
د غنو د کروندګرو د نرخونو په ستونزو زموږ همکار شانواز ترګزی دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د شوقدر خوښ شاسم کروندګر وایي چې سکل د غنو سرکاري نرخ ډیر کم مقرر شوی، نو هغه به سرکاري میلونو ته غنی نور کوي او خپل غنی به غاڼای کوي. دوی وایي چې پروس کال د غنو من په 225 روپۍ وو، خو سکل په کار ده چې بیا زیاته کړي و 180 روپۍ من ته راټیټه کړي. کروندګر وای چې غنی کلیز فصل ده، مانه پوره کال کې لویږي او بیا ووټونه کوي، نو خواري او خرڅونه پر زیات راځي. د کوډو کلی یو کروندګر ممتاز خان وای
چې یو جرب کې منګه د 6000 روپو غنی اچو، بیا دا یو جرب 2000 چې دی ګوډیږي، دا په 3000 روپۍ جرب ګوډي، 6000 دا شولي، بیا په 2000 باندې تلای کوي، بیا په دې باندې 2000 مساله لګي، دا 2000 روپو مساله خو په جرب باندې دسه خرچه راځي او بخری په بیا د پاسه دي، بیا دا پر زول بیل دي چې کچا کې مات کا او پخا کې مات کا، دا به شرمی پکې بیا بیل لاله.
راجولی خان هم سحر وخت د غنو وټ یاریبل شروع کړي او ویل چې په کار د حکومت د غنو بای زیاتې کړي، او کدا سينو نه هغه سره وازنې لار د غنو آبادول او د غنو نه ګوړه جوړول پاتې دي، او ممکنه ده چې په دې کې تاوان هم نوي.
نو موږ چې سوچو کو چې 6000 روپۍ وکړو، 15 پس موږ خرچه راشي په 15000 روپو د زمیداری سم د کېږي. په کار چې موږ ته دا نرخ لږ زیات شي، د دې آمدان د موږ ته غنه ملاويږي. دې تر د غنو خواري زګه یو روزي په خولي بلیږي، ګوډو نه باقی او بخار باقی، بیا چې کال راشي نو هغه پیسې نه کوي.
په شوقدر کې د ډیر شوکردون راهسه د ګوډو د غنو بیوپاري او د شوقدر د کاروباریانو د اتحادیه سینیئر نائب صدر قلندر خان وای چې یوازې په شوقدر تحصیل کې د 10000 جربو زیات ازمکه باندې غنی کارل شي. دول چې کروندګر د تاوان کزان بچ کوي، نو غنی دی ګوړه کړی.
اوس چې حکومت د دې غم نکي، د دې دا موږ روس ته ځو، امریکای ته ځو، جاپان ته ځو، چرته ځو، دا یو خدای هم دی هم دا خلک نه دی. دا حکومت دی، منګو حکومت منو، د حکومت کارکردګی منو، خو چې دا غریب خلکو سره سکیږي، دې ته موږ دې شي ته تیار نیو، ځکه چې زمونږ غوري نه. او دې عام او زمیدارانو ته چې کم اس کم یو تنظیم جوړ کړي، چې کم اس کم تاسو دی یو بل ته پوس خوږي کنه.
او کوم حال مې چې د صوبای وزیر خوراک قلندر خان لودي سره رابطه وکړه، نو راته وویل شو چې هغه په میټینګ کې مصروفه ده. خو د دفتر لخوا د ماتو ترمخه سکل د غنو نرخ 180 روپۍ د 40 کیلوګرام په حساب سره مقرر دی، او هم دغه سرکاري نرخ دی. د دوی په وینا چې په خزانه شوګر میلز په خبر کې ست ټکنیکي ستوند هم راغلی و، نو ممکنه ده هر هوا راشي او کاروندګر ورته غنی راوړل شروع کړي.
د چارسدی ضلع د تنګي او د سره خوښه د نور سیمو د غنو د کروندګرو د نرخونو د ستوند می د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د خوراک په اړه د قائمه کمیټه ډیپټي چیرمن محمود جان مخه تکي خو دا او د هغه نمو په سر کې و پختل چی محمود صاحب چې څومره د تنګي چار صدی او د سره تړلو د نور خوښه د هغو سیمو کروندګر چې د غنی کرکې هغه وای چې سخت کال حکومت چې کله مونږ غنې کړلو یو نرخ راته ویل چې هغه زیات 225 روپۍ منو، او چې کله غنې د کټکول شو او بیا شوګر میلونو ته د وړو شو، نو حکومت نرخونه راکم ک.
زه خپل یو زمیدار ما او نن تقریبا څلور ورځې مخکې ما په اسمبلی کې دا आवाज اوچت کړی و د پوینټ اف اورډر باندې، او بیا په غیبه سپیکر سره مې هدایت ورکړی بیا اس ما دوبارہ کال اٹینشن نوٹس جمع کرے دے خو پورن کورم سے مسئلہ لگا نو او نو شو جی تو سبا بیا پہ ایجنڈا بانے زما خبر اشتے جی نو دا ریٹونا پروس کال ہم 180 مقرر شیو جی 140 کے جی او پوخ دا 225 جوڑی کی جی نو دا ریٹونا پروس کالو جی بیا دے کالم ہم دا حکومت کا نوٹیفیکیشن دے جی آگا 180 گنی را پارا دے اور 175 چکندر را پارا اگر نوٹیفیکیشن حکومت کرے دے جی چونکہ دا فلور مل نگر چکم دی گنو ملنا چکم دی جی دا دا پرائیویٹ حل کو دی اور آگے خپل ہے اور ایٹی سے دے چھ ما تدا وارا نکیو زی پدی ریٹ نگران ناخلما نو سمگا دکا چھ دا ریٹ فکسنگ چکی جی دا مرکز سر ریٹڈ دی پنجاب میں کشن دی پیخور کی خود 2 ملیون دی جی یو پشاور خدانا شکر مین دے اور یو پریمیر شکر مین دے مردان دے جی نو آگے پخپل ہے اور اگر شروع کرے نو ما منسٹر سب سر پدی کی خبرو کا میں جی دا خو خبر نه ده چې زمیدار غنې وکړي او بیا غتی وخت موچد موتا چی او بیا دا منو والا خپل منمانی کوي او خپل ریټلو باندې اخلي دا خو زمیدار ته نقصان ده دی لمونږ هغه کوم سزا ورکول شو چې دی مطلب دا دی چې زمیدار پرې ځاتې نه کیږي هغه منستر ته وي په دې کې ځان سره شریک ما چې کوم ریټ 180 صوبې حکومت نه اوس کړی دی ان شاء الله هم دا ریټ په زمیدار ته ملاوي
بل چې تاسو کوم خبره کوي زمیدار خدا وای چې کله مونږ غنې کرو نو حکومت یو اعلانو کی او هغه زیات وی هغه نرخ چې کله مونږ نه کټکاو او بیا شوګر ملونو ته وړو نو بیا دا ریټ یا دا نرخ را کم کړي او هغه وی چې یره د دې د وجې نه مونږ ته نقصانې
دا پروس کله پر ریټونه همدار 180 بلکې بیا اخره کې مل والا دا ریټونه نور هم زیات کړي چې کله کمپټیشن د 2 مینه زیات شي نو د 225 نه هم مل والا پکې ګران باندې مغشتي دی مل والا خپل کمپټیشن بلکې ماته چې څومره یادې دي نن تقریبا 3-4 کاله مخکې د مل والا چې کله مقابله نو دا ریټ 300 تم خطرې دی
جی
دا فائدہ کولا دا مین والا پخپل ممنوعات جوړ کړی دا او خپل ریټ نه اوس دې زل دی دی پخپل باندې سٹارټنګ نه دارې کم نکلي دی جو مین والا حکومت وسره دا نه مني چې څو شي هغه حکومت 180 ویره دی 40 کې جی 225 پوخ او ان شاء الله ایمپلیمنٹ وکړي
محمود جان صاحب آیا د نرخونو په خاصه توګه د غنو د نرخونو تعین دا لکه د صوبایي د چې کومه تلسم ترمیم شو نو صوبې ته دا اختیار نه دی راغلی
نه جی دا د فود والا چې کوم دی د اسوسییشن ټول مرکز سره دی د دې ریټونه مختص کی مرکز زکه چې هغه په مرکز نه سبسډي ورکي نو دې د مرکز والا خپل سبسډي نه لګرسته شوی دی مسله دالته راغلی دا او د غنو د ملون ته د غنو د امپورټ او د شنو د امپورټ اجازه تم نه ورکړي چې خرڅي کی بهر ملکونو ته نو دا ټول مسایل مرکز پیدا کړی دي
بل اوس محمود جان صاحب د ټول چې کوم د چینو ملون دی نو تاسو غنئ چې یاره دا اختیار دی سره پکار دی دی اتحادی سره پکار دی که دا حکومت سره پکار دی
بالکل جی دا دی اختیار حکومت سره پکار دی دی کې ما منسر صرف دی کې باقاعده سم قانون سازی پکار دا چې دی کې سخت سخت سزا دی ته ملاوي دی شي اوس کانفرنس زموږ میکسیم څه کولی شو هدي له موږ مل بند نم حکومت ولا مل بند نم کې پرایویټ مل دی نو بیا هم د زمیدار نقصان دی جی چې مل بند شي هم د زمیدار نقصان شو کنه بچت دی جی دی لپاره د یو قانون سازی ولا جوړ پکار دی چې دا ملونه باوندي کدا هر څه وچ کم ریټ فکس شي په غریټ باندې باندې دا نه چته وي
بل تاسو یو خبرو کده مرکز او د پنجاب نو آیا په ټول پاکستان کې چې کومي وړي صوبې دي لکه خیبر پختونخوا شو آیا سند بلوچستان په دغه سیمو کې د چینو ملونه شتنه کډیر کم دی او پنجاب کې سمره دي
بالکل جی رمنګا خیبر پختونخوا کې ما خیال لې پینش پد مين ندي نو ټول میجورټي په سند او په پنجاب کې دي نو ګنې ملنه ټول الته دغه کې دي رمنګا ګوره د پیښور سیمه کې یو د 400 دی یو د خزانه دی او بي ډي اي خان کې اوس روپیه مين او پین مين ډي اي خان کې دي ټول او کرشنګ ملز په خیبر پختونخوا کې او پنجاب کې او په سند کې 15-15-20
بل لکه د ملونو د جوړولو د دې خپل قانون دی کنه دا خلک چې کوم شخصي خلک وګڼي نو هغه یې جوړي
نه دا مخکې دي جوړ شوی د شورونه د تیر حکومتونو کې د دې اجازه ورکړې شوی شخصي خلکو ته بلکې دا د افسوس خبره ده چې تیر د نواز شریف صاحب حکومت کې د پیښور کې د غنو د مل چې کوم خزانه شوګر ملو د حکومت سره حکومت په خپل چلورو ټیک ټاکو واغی پرایوټایز کو او پنجاب څخه کسان لیول کړی دي نو دلته دغه باندې د پنجاب مونوپلی دا او پنجاب والا مطلب مل اونر دي خپل خوخه کیږي او د خیبر پختونخوا عوام له یو قسم سزا ورکوي.
محمود جان صاحب، په خیبر پختونخوا کې د غنی پیداوار څومره دی؟ ټول
د غنی پیداوار زه خو د خپل د دې علاقې کزه ته وایم، د پیښور ډیسټریکټ ته وایم، جی نو تقریبا دا 2 میلیونه چې کم دی خزانه او پین شوګر مل دا کنټینیو جی درې میاشتې مطلب مل گنے ورکی او پدری میشتو کی دیتا گنے نش پد پورا کیگی، دا مطلب چلی کی دا دومره تا دا ستجی
دا گنی کروندگر کمل لور نکی خپل گنے په دغه ریټ هغه ته نقصانی، نو بل لارشته دا کروندگر سره
بالکل جی دا ګوره لارشته چې ګوره ته جوړه کیږي. زه همیشه دا خبره کوم او دا زمیدارو رونو ته خواست کوم جی چې یو ځل دا زمیدار به هم په اتفاق شي دي، چې په اتفاق شي یو ځل چې دی د مل اونر څخه دی دې ته موږ اتفاق وکړو چې ګل مل لګنه نه ورکو او ګوره تیو کاغو په خپل بدا مل اونر سم شي یو کان نقصان برداشت کی. بل خبره موږ زمیدار په اتفاق پاتې نه دي چې مل لا روان شي نه موږ نه د غنمو دغه تعدیب نو کني رو با سو پاتینا غنم پتیو کرو غنیم پس سړک پځه باندې چولی ویږي، نو موږ خپل کې زمیدار هم اتفاق نشته دي او نه زمیدار په هغه طریقې سره خپل आवाज لپاره روزي 2-3 میټینګز ما خپل په خپل د خپل الک کې کسان ته مینو کا، نو په مشکل باندې 25 زمیدار راغون شي په 25 باندې خو هیڅ هم نه کیږي.
د غنی کروندګر سره د دین علاوه چې کوم تاسو خبرو کچې رګنې د غنمو د فصل د وجنه هغه زرو باسي او د پټي غاړې ته کی دي او زر غواړي چې د دې دنه د غنده خوشي د کروندګر سره آیا داسې کوم سہولت شته د ساتلو یا د یوځې کې د ګودام کې د خلو چې صوبایي حکومت هغه ته دا ورکی دا سہولتونه ورکی؟
نه جی دا څه نشته، مطلب غاڼه چې کومه د مزور کلچر چې وګوري زمیدار سیستم چې کوم ګوله ته جوړیږي غاڼه جی دا ګوله چې چې مطلب دا چې خپل پیسې تاله بیا هم کوي دی، خو مطلب دا ری چې هغه لږ مهنت غواړي دا ته صفای او سیمل دی او سی پیسې لږ شي اوب ته مهنت غواړي خواري بوکي خو د خپل مهنت خواري لپاره زه مچې تاسو خپل حق شي ملويږي، نو لږ مهنت تکلیف کسلې برداشت کړو څنګه خبره نه دی.
غنې چې کله کری سر او تر غنی تر کټ کې دوه پوری په دې فصل باندې په یو جرب باندې به سمره خرچه را دي او دوی پیداوار سمره کوي؟
دا جی غنې خو ام وی او کمزور ام وی باندې وخت یو جرب چې کم نه دی اغه نه یو ټرالي یا یو ټرک ګاډي ته جوړیږي، نو چې مطلب خا غنې وزن به کوي نو تقریبا د 70,000 نواله تر 150,000 روپو پورې دا جیب کولی شي جیب.
او په دې خرچه څومره راځي چې کله دا کری؟
دې باندې به خرچه صرف دغه د توخم او دغه نو مکسیمم ما په حساب باندې جیب باندې به 15,000-20,000 روپې خرچه راځي.
که کروندګر د غنې په ځای باندې نور فصلونه وکړي نو هغه آیا غنې زیات منافع بخش ته که نور فصلونه؟
نه بالکل جی، اوس خو د سه فصلونه وروته چې هغه ته مطلب دی چې سبزیانو ته زم چې توجه سره ورکی مختلف دغه کې هغه پیدا کوي، خو دا غنې د سې چې په ځم کې غنې ښه کوي نو دا یو کیش کراپ حسابي دي، نو زمیدار دې په دغه شی باندې کوي چې په یو ځای مطلب کال پس پیسې راشي نو هغه په یو کارو کې زکه هغه غنې له لږه توجه ځات ورکوي.
محمود جان صاحب، تاسو چې کوم په صوبایي سملای کې د پوینټ اف ارډر یا د نقطه اعتراض خبره کړې ده، د دین علاوه تاسو د نوې قانون سازه خبره کړې ده، د هغه تجویز څه دی؟ لکه تاسو څه تجویز کوئ؟
دا خوش ما یو جی کال اټنشن نوټس پیش کړی دی حکومت ته چې دا د نو کرشن موږ په نومبر کې 15 نومبر نه سٹارټ کیږي او دا د نن تقریبا 9-10 دسمبر شو جی او دا مل اونر سکم دی موږ ځې باندې ولاړی کرشن نه سٹارټ کوي، نو زی باندې ما خبرو کوي حکومت او د منیسټر سپټمبر چې تاسو کول شي خپل ځکه چې منیسټر تاسو سره تاسو ته د دې چې دې له سره څه شي پکار دی، نو به مال سبا جواب راکړي چې دې څه کوي څنګه کوي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زموږ تر غوږی ضرور راورسوي. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 44 21. مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
یو ناسا
سب درازو شو په بزغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته ولی
ظلم چی ولی بیا ته چی
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چی داغه مین نشوند سره نسته داغه
په میره چی په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چی څنګه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چی موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چی نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.